svolando Cabruta. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو د حکومت پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي چې نن به د خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوري. دا ناسته د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا په اړه جوړه شوې. په روزګان کې د هوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه په خاص روزګان کې پرون شوې ده. بل څوک نه دی ژوبل خو یوازې دوه کسان وژل شوي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو. تر پنجشنبې دوام کوي. تمه ده څه باندې 6.5 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر دي په دې کمپاین کې واکسین شي. او د شپږیزي په کرکټ لیګ کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. کابل بازانو وکولای شول د یو لوبغاړي په اوټ کې دوه د امو نهنګانو 155 منډې پوره کړي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې فیسبوک او انستاګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو ټلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي ټلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستاګرام پاڼو خبرونه نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کیږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغه سي بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه موزه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی، د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته خراغلاس وایم. په دې هیله چې د درې واړو میلمنو اړیکې له سټوډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه به په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمی صاحب هم سټوډیو سره وصل دی. کریمی صاحب سره به خبرې وکړو او بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیجونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خبرېږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اندازه باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلق نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا 10-20 میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې موږ یې لرو هغه تاسو ونه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کې، یو هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبريالانو راغلي هغه فشارونه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اخوا امارات اسلامی افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخت پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیری چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناست دي، د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي. اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان ازادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. حاطف مختار ښاغلی کریمي هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ هم فیسبوک پاڼه د ملي ټلویزیون بند کړه او هم د باختر اجانس، ځکه میلیونونه مینوال هم درلودل دغه پاڼه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لطریق تاسو میلمنو او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اړه باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلې او شایسته شی والا، ولې نن متاسفانه د غوی له طرفه زخه د یو ملت ژغ خاموشه کیږي چې د ملیونونو خلکو ژغ او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات ترلودل هغه خاموشه کیږي. دا د تاسف ځای ده او دا تر ټولو لوی صدمه او ضربه خپل دوی تر سیری ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باور کیږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کوي او هغه بالکل پیکا کړو نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نو محدودیت چې هغه د اصول مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت څه وي نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې اسلامي امارات له طرفه څخه هیڅ نو محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، د ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند او اړوند وو. هغه معلومات چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوړانې کړي، دلته یو نظام راغلی دا باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادي تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا د اصول او سیدو خپل وځ د خلاف ورزيدا. اسلامي امارات خو ټول هغه موارد مخه تولیس هغه زموږ د هواد ملي ګټه تضمینوي او زموږ مانوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنان دا د ټول ملتونو حق دی په دې برخه کې تعامل ولري خپل ول سره، او په دې کې زموږ هوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادي شعارونه بدرګه کوي هغه د دې سره خپل هغه اصلي تیرا څرګند.
بله کریمی صاحب، تاسو وای چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ تجمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه د پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا زینې چوکاټونه رامنځته شوی چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبريالان عملا توقيف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبريال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو 4 ساعت توقيف کړي و په زور د بخنې ټویټ پی کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یو خبریاله وهل ډبول سوی ده، په ظاهر ادا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده د سلګې په نوم یو خبریاله. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغې خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تېر کال هغه راپور چې هېڅ واقعیت یې نه درلود، اسلامي عمارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هېچا ته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګند او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو دکتاو یا د استخباراتي ماموریت تر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. ماغه د نظام د اصولو د خلاف ورزي له امله له هواد څخه وتلی او بیا په هواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه و، هغه خپل ماغه کوم خبر لیاله چې هغه خپل ویډیو ثبت کړی ده او یو ویډیو کلیپ ثبت کړی ده چې دا د یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بله کریمی صاحب،
اسلامي امارات بله لودین صاحب
مهرباني
خپل خبر لړ تکمیل کړم. اسلامي امارات لرا تکثر په یواد کې هیڅ کومي رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي، نه کوم ژورنالیست خپل دندې څخه منفک کړل شوی یا غواړو ته شوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پرېښي دي، هغه د خپل واغ سکل سي اشغال دي له یواد څخه د دوی تمویلي منابع او چیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پرېږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پرېږدي. ځینې موارد کومر له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم نکسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبيه لپاره، هغه له ژورنالیستیکو اصولو فراتر ورخوا په نورو پیښو کې له تار پیژندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید د خپل هیواد.
بل ما هم دا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی ده چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالانو سره چې موږ خبرې کړي دا راپور هم موږ د اگست 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې دغه شکنجه خبري هم باید رسنۍ سره ونه کی، دوی ګواخلي په زور ترې اقرار اخیستي. فکر نه کوي چې تاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلې دي؟
نه لودین صاحب، یو څه چې باید واضح شي، هغه دا دي چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دې نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب شوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونه سي، اسلامي ارزښتونه پایمال نه سي، مقدسات او توهین ونه سي. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او ښه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتنه کوي. ولی کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې سیاغه دي، په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست وو، هغه دې تعقیب شوی وي او توقیف شوی وي، دا چې موارد موږ نه لرو. ولیدا د عام کس په ډول یا دی بل مجرم په توګه باندې که څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وه چې هغوی ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دغه اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوې استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د ارګانونو لخوا به تعقیب شوي وي. ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي او دغه اصول په تطبیق سره د دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله کور ودان کریمی صاحب، ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي رادیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خبروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختدریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال و، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی بی یا قوانین یا داس قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. له بل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پوښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازی ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نسي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستاني پریښي د ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هر څه چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکړي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سیوري لاندې او د نړیوال قوانینو تر سیوري لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوښي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پېښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې
چې خبریالان ونیسی او بویزی تحقیق کی او دغه راز حتی وهل او ټکول کی په شجدرک کی خبریالان وای چې شکنجه سوی دي.
حقیقت دا دی چې امارت اسلامی دی د اوسو منیج دی یو نظام دی یو ډاله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناشته دي ټول هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅ کله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړې وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دې دا ومني چې په د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات او کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ دی واقعیتونو نو سترګ پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمی صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب دی نیوکو ته؟ چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټا هم د رسنیو د سرغړونو د سیړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوس ته څه اړتیا پیښیږي چې خبریالان تعقیبوي؟ حتی که شخصي موضوع هم وي، اما هغه خبریال دی یو اداره لري، ادارې سره ثبت دی.
بله لودین صاحب، پالیسی د اسلامي امارات لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دی او زه خپل په دینو کې دخیل ومه حضور می درلود په اوو میاشتو په ترڅ کې لدیر شو زیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د هغوی له نمایندګانو سره درلودلې دي په دې برخه کې له هغوی سره په د ښه تعامل له هغوی سره د کار په برخه کې د همکارۍ هغه ستونزې چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي امارت له لوري زخوي په مختلفو مواردو کې ورسره مطرح شوې دي آن د کله چې اسلامي امارات واکونه کابل شهر ته ننوتل دغه په لند وخت کې یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنوي سره په تماس کې وي او دغه ترمنځ کوم یا ناباوري وي یا ابهام موجود وي دغه طرف کول لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارات له لوري زخه د اطلاعات فرنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات ار څه ویدل رسنوي سره موږ ډیره غونډې درلودلې دي. هم دا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنوي سره په جریان کې دا غوښتنې ستونزې دا غوښتنې مشکلات رسیږي او یا تر خپل واسه پر رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډیره حد پورې ادا شوی ولې د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنوي مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري هغه یوازې د ملي امنیت سره
او بیا هغه
قانون او حق جوړیږي
چې باید کریمي صاحب د خبري اعلان چې دی په همدې پلمو هم چې بول سوي توقيف سوي دي حتی تر دوه میاشتې پورې توقيف سوي او هلته کول سوي دي تاسو تاییدوي چې دوی شکنجه سوي هم دي ځکه دوی خبري اعلان او خمو سره خبري کړې دي.
بله زه به لودین سبم دې موضوع تم راځم. متاسفانه ديني مواردو کې مول یو شمیر صحنه سازوي سره مخامخ شوی یو په جلال آباد کې به تاسو به یې ویډیوګان یې راغلل چې ژورنالیستانو یو کس واه حتی د وجلو یو د سیسا ترتیب د مجاهدینو له لوري ځخه بیا ورسره معلومه شو چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کې او داسې یو کار یو کاو که موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوصي موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس بینوم نه اخلم فلان خبريال وهل سوې ډبول سوې او ډیر سخت به فلان سره سوې والته په پلاني ځای کې پروت ولې موږ چېอัลته د واکونه لېږلې دي هغه سیمه کې هغه خبريال هم تللې ده بیا خپل خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارات واکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کوم سیمه
بله
ځان حاضر کئ چې موږ هغه سیمه او تیلنه وکړو ولې دا رقم پیښه موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وی
بله کریمي صاحب وی به دا قصې ممکن صحنه سازي هم وی اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل ورزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقيف شوی اخره کې هم بې ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کار ته ورګرځېدلې دی او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغه ورته ویل چې بې ګناه وي.
بله او کچیرته داسې احيانا داسې یو پیښه هم کیږي چې هغه یو څوک به ګناه ثابتېږي او جرمه نه ثابتېږي او دغه لاندې نیول کیږي دا غوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې دا غوی سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبېږي دا څنګه چې څوک بری وي هغه په دې امارت لافراد او اشخاص څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو اسلامي حکم د ټول لپاره یو
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویون کوي دغه څه پیښو په اړه کې چیرته دوی بے ګناه څوک زوروي
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لور نه ده او کڅوک تخته کوي هغه لپاره کې دا تاسو کېږي ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو چې تقریبا نه نسبر برابر دي ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زبې اشاره وته کوم دا ډیر زیات مهمه ده د بیان د ازادي لپاره دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان شي او نسل باید ګمراه نشي شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارات له لوري د خصيکوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي هغه واځي د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي اتهامات بسته نه سي او بدون کوم شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت و نه سي دا د جامعه د سالمیت او د غوې د پرمختګ لپاره مهم دي او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کوي په اړه برخه کې دا اصول او د ځوابي ترته مهم دي مرات موږ دغه پرانا کې غواړی چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټول معیارونو اصول نقص ده او د دې د نه
بل او کریم صاحب هم دا سی ویل کیږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې د نن ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیز رسنۍ او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازه هم واقعیت لري او کنه داسې اوازه دي؟
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي. خو اسلامي امارات د تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید په خپل کلمه کې نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونه بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې ورسره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي چې د فیسبوک او انستګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه او اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه طالبان وای چې تاسو هم په دې موافقه چې فیسبوک ادارې مثلا د اصول خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادي خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دادی او ویل کیږي چې په افغانستان کې پر خبريالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي.
زه باید دلته دا وایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملی ته یا ملی یووالی ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښ شي د ژورنالیستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملی یووالی او ملی منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي؟ آیا امارت اسلامی افغانستان د قدرت پرګدی کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې دغه د افغانستان ملی منافع تحلیل کړي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دغه شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسؤلیت داده چې د افغانستان ملی منافع څه شي دي؟ آیا د افغانستان ملی منافع داده چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملی منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام دی پوشي چې د قدرت او د سیاست او د حرب ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري؟ ولې باید توقیف شي؟ ولې باید تحدید شي؟ ولې باید توهین شي؟ ولې باید هغه الفاظ ورته استعمال شي کوم الفاظ چې د اسلامي ارزښتونو نه پر خلاف هم وي؟ او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی، دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان هم ډیر داسې صحنه سازیو سره مخامخ شوی چې هغه ځینې ژورنالستان یا ځینې په نوم نهاده ژورنالستان د دې لپاره چې په اروپا او آسیا او امریکا دې ملکونو کې ویزې واخلي د اسلامي نظام د بدنامولو لپاره یو رواني جګړه شروع کړي.
بله، اما چون امارات چې تاسو وایي نظام ده باید حداقل مسؤلیت ادا کړي، اما بل لوری چې خلک دي ممکن ډیر مسؤلیت ونه لري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. کور مودان د خبرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. یو ځل بیا د بحث له میلمنو د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمي، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاتف مختار، ډیره ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی و، خو هغه ګډون ونه کړ تر اخره شیبه پورې زموږه ټلیفوني اړیکې جواب نکړي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.